کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې څو خبرونه واوري. په میدان وردګ ولایت کې د ترافیکي پیښې له امله څوار لستنه ټپیان شوې دي. ځایي مسؤلان وایي نن سهار شاوخوا 4 بجې د میدان ښار په تورو تیجو سیمه کې یو لوی مسافر وړونکی بس له سړکه اوښتی چې پکې ناس مسافر ژوبل شوي دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زیرک زارک ازادي راډیو ته وویل د پیښې ټپیانې ولایتي روغتون ته رسولي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د راپورونو له مخې د میدان وردګ ولایت اړوند د کابل کندهار پر لویه لار په تېره یوه اونۍ کې د ترافیکي پیښو له امله 18 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو خلاف کمپاین پیلوي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤول کمال شاه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپاین کې به 1 میلیونه ماشومان واکسین شي. د کمال شاه په وینا د پولیو خلاف فرعي کمپاین به بلونه یعنی را روانه دوشنبه په ختیځه حوزه کې پیل شي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی چې د دغه هیواد د دینی عالمانو یو پلاوی روانونه افغانستان ته سفر وکوي. راپورونه وایي دغه څلور کسیز هیئت به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وګوري. ول شوی چې په دې کتنو کې به د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وروستیو شړو د پاکستان پر شارزدا فیر د حملې او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وشي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د پاکستاني طالبانو وسلوالو په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو له مرکزه خپل 15 ملګري خوشي کړی دي. په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو سی ټی ډی او یو پوځي چارواکي د نوم د نشولو په شرط د آزادی اروپا آزادی رادیو مشال څنګه ته وویل د ټی ټی پی یا د پاکستاني طالبانو د تحریک بندیانو له پولیسو ټوپک په زور اخیستي او خپل ملګري له بند خوشي کړی دي. دغه وسلوالو اته پولیس هم یرغمل کړی وو. له دغو وسلوالو سره وروسته په نشټو کې درې سرتیری ټپیان شوي هم دي. د پاکستان حکومت د طالبانو تحریک یا د ټی ټی پی له وسلوالې ډلې سره د تیرې می میاشتې په اخره کې د نامعلومې مودې لپاره اور بند کړی و. خو د نومبر په 9 د ډلې ادعا وکړه چې پوځ خپلې ژبنې نه دي پوره کړي، نو ځکه خپلو وسلوالو ته امر کوي چې بیا بریدونه پیل کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دریو کلونو کې په لوبري ځل بیلاروس ته په خپل لومړني سفر کې له خپل متحد الکساندر لوکاشینکو سره وګوري. پوتین چې په 2020 کې د کووید-19 ناروغۍ له پایله راهیسې له روسیې څخه ډېر کم وتلی، د دوشنبې په ورځ د بیلاروس پلازمینې منسک ته ځي. د لوکاشینکو دفتر ویلي چې هغه او پوتین به د خپلو وزیرانو په حضور کې خبرې وکوي. ځینې شنونکي او پوځي چارواکي وایي پوتین شایي هڅه وکړي چې لوکاشینکو قانع کړي څو پر اوکراین ګډ برید لپاره د روسي ځواکونو ترڅنګ د بیلاروس پوځیان ځای پر ځای کړی. زمو ځخله ازادي رادیو اوري. د پاکستان دینی عالمانو یو پلاوی کابل او کندهار ته ځي. پر ډیورن کرښه پر لپسې نښتې د طالبانو او پاکستان د اړیکو د خرابوالي ښودنه کوي.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د پاکستان اړیکې تر دې بریده خرابې وي.
له مودي راهیسې پاسپورت نه ویشل کیږي. په غزنی کې یو شمېر ښځې وړې دوکانداري کوي.
اند دې ګور اولادونه تحصیل ته رسیدي، اولادونه کاروبار کولای شي او په خپل خپل دریږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې پر اوکراین د روسیې د بریدونو حال درکو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقو بحث لرو هیله ده چې وایوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د پاکستان د دینی عالمانو یو څلور کسیز پلاوی کابل ته ځي څو پر ډیورن کرښه د راپورته شوی وروستیو کلکیچونو په اړه له طالب چارواکو سره خبري وکړي. د ټایمز ورځپاڼې له راپور سره سم په چمن کې د پاکستانی چارواکو ویلی دی چې د دی پلاوی د سفر هدف د دوړو خو ترمنز پخلاینه ده. په ورته وخت کې په پاکستان کې د طالبانو حکومت سفارت وایي پاکستانی چارواکو ژمنه ورکړې چې پر اتونکو درو ورایو کې به د افغان کډوالو او مسافرو د نیولو په اړه اوسنۍ ستونزې هواری شي. د دې موضوع تفصیل د امید ظهیر مل پر راپور کې واوري.
په چمن کې پاکستانی چارواکو تایید کړی چې د پاکستانی دینی عالمانو یو څلور کسیز پلاوی به کابل او کندهار ته سفر وکړي او د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره به خبري وکړي. د ټایمز ورځپاڼې نن سهار لیکلي د دې سفر اصلي هدف په ډیورن کرښه په ځانګړي ډول په سپین بولتک چمن دروازه کې د راپورته شویو وروستیو جنجالونو په اړه خبري اترې دي. د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي تمه ده چې دا پلاوی نن کندهار ته ولاړ شي
او دا کم په دې وروستو کې چې په چمن باندې او په سپین بولتک باندې د دواړو غاړو ترمنځ دز شوی او تلفات پکې او یو مشکل حالت پیدا شوی نو څنګه دغه ترنګل حالت د لری شي او دغه تشنج ختم شي او نارمل حالت ته واپس دغه د تګ را تګ لار وی ته سوچو چې را دنیا له مان دل شي او وی د خپل کوشش وکي چې افغان طالبانو مشرانو سره په کندهار کې مو ویني.
له طالبانو د پاکستانی پلاوی د تک پاړه و پختل خوایندویانو جواب رانه کړ. وړاندې بیا دوی د خبرو لاله د سنزو په حل ټینګار کړی. واکټر طالبانو له رسیدو وروسته طالب ځواکونه او پاکستانی عسكر څو ځل په چمن دروازه او د ډیورن کرخې پوګتو کې په ځنیونو رسمو کې سره جګړه وکړه چې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله هم واړوله. د دې مرګ ژوبله لوړ شمیر په سپین بولدک چمن کې وو. پاکستانی چارواکي وایي د دسمبر له 11 تر 15 د طالب ځواکونو په بریدونو کې نه تنه وژل شول او 15 ټپیان شول. طالبانو هم ویلي د پاکستانی عسکرو په بریدونو کې د دوی یو عسکر وژل شوی او د درې ملکیانو په ګډون 14 تنه ټپیان شوي دي. په ښکارا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا یوازې د ډیورن په کرخې پورې محدوده نه ده، بلکې د پاکستانی حکومت لخوا له افغان کډوالو سره ناوړه چلند او زندان ته اچول بل ستونزه ده چې طالبان مجبور کړي له پاکستانی لوري سره پرې خبرې وکړي. پرون ناوخته په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت په خپله ټویټر پاڼه ولیکل په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو او کډوالو چارو وزارت سره خبرې کړي. سرچینه زیاتوي پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې پر روانو دریو اونیو کې به د افغان کډوالو او مسافرینو د نیولو په اړه شته ستونزې هوارې کړي او په پاکستانی زندانونو کې بندي افغان ښځې، ماشومان، سپینګیري او ناروغان به ژر تر ژره خوشي شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت زیاتوي وروستیو کې د پاکستان په زندانونو کې 2000 تن افغانان بندیان شوي چې له دوی 1500 تن د دوی په حدسو له بند آزاد شوي دي. افغانانو ته د ویزو په برخه کې د پاکستان خورا سخته پالیسي د دې لامل شوي چې ډیری افغانان له غیر قانوني لارو د هیواد ته ولاړ شي. تازه د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال شاهد حسین ویلي د پاکستان دا کړنه د دې لامل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیان وویني. هغه له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د رسمي شمیرو له مخې له 2012 کال راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري زراکړه ورکړه له 2.6 میلیارد ډالرو یوازې 6 میلیون ډالرو ته راښکته شوې ده.
و هم وردل چې یو پاکستانی پلاوی چې البته دینی عالمان پکې شامل دي کابل او بیا کندهار ته ځي او هلته د طالبانو د دفاع وزارت له چارواکو سره پر ډیورن کرشه د راپورته شوي کړکېچ د حل په برخه کې خبري کوي. خو آیا دا اختلافات رښتینی دي او پاکستان د څه شي په لټه کې دی؟ امید ظهیر مل دا او ځینې نورې پوښتنې د باور غورځنګ له مشر او سیاسي شنونکي نجیب آزاد څخه کړي.
زه فکر نه کوم چې د طالبانو د پاکستان اړیکې تر دې بری د خرابې وي. تر دې وړاندې هم په دا تیرو اته نه میاشت کې چې څومره د ډیورن په کرښه باندې د دواړو خواوو ترمنځ ځینې بریدونه سوي دي، طالبانو هیڅکله البته په رسمي ډول عکس العمل نه دی ښولی په اعلامیو د مسایلو کې. د طالبانو په لاندې صفوفو کې داسې کسان څه چې هغه ورځنی وضعیت ته ګوري، هغه که مثلا ځینې وخت د ځغنتار مسله وي، که ځینې وخت د افغان مهاجرینو د ځورونو مسله وي، هغه په هماغه ساعت تصمیم نیسي، ځکه د طالبانو حکومت یا دولتداري چې کوم سیاسي ساختار لري هغه سیاسي ساختار نه دی چې څنګه چې تعریف سوی دی نن په نړۍ کې. نو د دوی قومنده هم عمومي قومنده نه ده، لاندې قومندانان په خپل سر باندې کار کوي او خو په طالبانو کې فریکشنونه ډېر پیدا شوي دي. خو د طالبانو رهبري د پاکستان سره په هیڅ عنوان د ټکر نتوان لري او نه په وسنی وضعیت کې جرأت لري. نو یو ډول سازماندهي سوی یو عمل دی یا یو پروسه چې پیل شوې ده.
صحیح. اوس د پاکستان د دغه پلاو تر شا د طالبانو د څه شي غوښتون کې دی؟
پاکستان تر دې وړاندې هم درې څلور ځله خپل هیات راولېږي افغانستان ته، هم پوځي هم ملکی او هم بیا د قبایلو په نامه باندې، او د کابل په کانټینینټل کې انټر کانټینینټل کې د طالبانو د مشرانو، البته د پاکستاني طالبانو مشرانو سره ناستې ولاړې هم وسولې، او ځینې تفاهمات هم راوسول. تفاهمات دي چې د دوی په دومره کمه موده کې دومره په صورت سره پښتني خاوره لاندې کړله. ځینې په طالبانو کې ځینې فریکشنونه رامنځته شوي دي، هغه یو څه ویره پاکستان ته خبره کړې ده. مثلا د کندهار د اخوندانو بیا د حقانیانو بیا اوس ویل کېږي چې د حقانیانو نږدېتوب نن سبا د طالبانو د دفاع وزیر ته، چې هغه هم د اخوندانو رابیل سوی، د دوی سره ملګرتیا پیل کړې ده. دا یوه ویره پاکستان پیدا کړې ده چې دلته د داخلي اختلافات د دې باعث نه شي چې پاکستان ګټه وننګوږي. نو دا په دې معنی چې په تیرو څلور لسیزو کې د خپل ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې پاکستان له دغه افغانستان له وضعیت څخه خورا ډېر امتیازات ترلاسه کړي، هم سیاسي هم اقتصادي او نظامي، او دا ټول امریکایان ترلاسه کړي.
اوس د دې ډول رامنځته شوې فضا څخه د پاکستان هدف څه شی دی؟
هدف هم دغه دی چې په تیرو څلور لسیزو کلونو کې، په ځانګړي توګه په تیرو شلو کلونو کې، د افغانستان د وضعیت کال د ترهګري وي، کال د نامني وي، کال د سړی جګړې نه پدې خوښ څومره مسایل لمسه سوي دي. پاکستان یو ډېر ښه مارکیټ پیدا کړی دی، او افغانستان د سوخت د لرګي په توګه خرڅیږي. نن هم پاکستان همدغه کار کوي. نن هم متحده ایالاتونو ته دا ډاډ ورکړی دی چې ته غواړې چې د امریکا د پاکستان د افغانستان له خاورې څخه تهدید نه شي، نو زه دا تضمینولی سم. نور د خپل طالبان د پاکستان لپاره هیڅکله نه ګواښ و، نه خطر و، او نه هم اختلافات شته. د پاکستان د طالبانو د رهبرانو مشرانو کورونه نن هم په پاکستان کې دي، د دې کاروبارونو پاکستان کې، د ټریډر په پاکستان کې چلیږي. نو داسې هیڅ ډول څه نشته چې غلی په واقعي ډول 15% داسې وي چې طالبانو د مشرانو او د پاکستان ترمنځ په واقعي ډول اختلافات رامنځته شوي.
د باور غورځنګ مشراو د سیاسي چارو شننکې نجیب آزاد و.
ازادي رادیو پلانډو چپو،
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
په کابل کې د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت لري چې د پاسپورت دفتر له څه باندې دوه میاشتو راهیسې بندې او حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاسپورت ریاست چارواکي په فساد تورن کړل. وی ویل که څه هم د پاسپورت ریاست بندې، خو د هغو کسانو پر مخ نه دی تړل شوی چې د دوی په ادعا ډالر ورکوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
شریفه په کابل کې د پاسپورت لغښتونکو څخه ده. وای پلان لري چې پاکستان ته د درملنې لپاره لاړ شي، خو د پاسپورت نه لرلو له امله نشي تللی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل د زړه او د وینې د فشار ناروغي لري، او ان مخکې لدی چې د پاسپورت دفتر دروازې وتړل شي، دا څو ځلې پاسپورت یا ساتت للی چې پاسپورت ترلاسه کړي.
دفتر باندې او هیڅ نه خلاصيږي. نو نو دا انتظار
عبدالحمید پاسپورت یو بل غوښتن کيده چې امریکا ته روان دی، خو د پاسپورت د نه لرلو له امله کار لډيري مودې زندیدلې. موږ یې
صاحب په تخلیه کې یو پاسپورت نه درکې، زموږ کار هم په اثر چي دي. یو کاسو آلمان خپل ولا سوا ډالر ورنواخست او پاسپورت
ته تدارک. دا ستونزې په داسې حال کې دي چې د پاسپورت ریاست د دفتر له تړل کېدو څخه باندې دوه میاشتې تیریږي، خو لا هم د پاسپورتونو ویش نه دی پیل شوی، او خلک یې له ډیرو ګڼو ستونزو سره مخ کړي. خو طالب چارواکي د پیسو په بدل کې د پاسپورتونو د ویش ادعا وردوي، او ټینګار کوي چې د پاسپورتونو دفتر د فني ستونزو د حل لپاره د دوی چټکې هڅې روانې دي. د ریاست پایا نور الله پاتمن ازادي راډیو ته وویل
نو کارونه خو یو څه په مخ تللي دي، یو څه ستونزې لا هم شته دي، او په دې برخه کې لا هم کار روان دی. کله چې په ټوله کې چارې بشپړ شوې، ستونزې حل شوې، د هغې څخه وروسته به د پاسپورټ د ویش بهیر پیلېږي پرته له ستونزو څخه. یعنې موږ بیا نه غواړو چې د پاسپورټ
اغلی پتمن دا هم ویل هغه کسان چې اوس مهال پاسپورتونه ترلاسه کوي ډیره یې جالي دي چې له بهره راځي او ویشل کیږي او زیات یې کړه چې د عاملینو د نیولو هڅې روانې دي. نوموړي له خلکو وغوښت له هغه کسانو چې د پیسو په بدل کې پاسپورټونه ورکوي پاسپورټ وانخلي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو عمومي ریاست د روان کار د تلې په میاشت کې اعلان وکړ چې د پاسپورټونو د ویش بهیر یې ودرو. د طالبانو د حکومت د پاسپورټونو د عمومي ریاست په خبر پاڼه کې د دې کار لامل فنی ستونزې بلل شوي وي او د پاسپورټ له غوښتونکو وغوښتل شوي وو چې د دغو ریاست تر بلې اعلامیې پورې د په تمه اوسي. د ریاست په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي وو چې په ورځني ډول له 4 تر 5 زرو پاسپورټونه د ویش له امله د دوی د چاپ ماشینونه او نور فنی وسایل زاړه او څه له کاره لوېدلي. دا په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د پاسپورټونو د ویش په هیڅ څو ځلې په ځانګړي ډول په ولایتونو کې ځنډېدلی او د پاسپورټ زرګونه غوښتونکي له دې امله په وار وار شکایت کړی دی.
یوش مېر افغانان شکایت کوي چې کوڅه ډب سپیډ ډیر شوی او په ځلونو یې خلک داړلی دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغۍ د کنټرول ریاست د معلوماتو پر بنسټ په تیر یو کال کې تر 19,000 ډیر کسان سپو داړلی دي چې 13 تنه یې له دې عمله مړه شوي هم دي.
ناگهان یک سگ از پشت سر مرا چپک کرد و چک گرفت. من چیغ زدم، مردم محل جمع شدن.
فرهاد هغه ماشوم دی چې په خپلې کوڅې کې سپی داړلی. د نوموړې مور وایي د سپي له داړلو وروسته یې ډېر ژر خپل زوی واکسین کړ.
یرک خانه آوردن، دیدم که بیخي بیک
کور ته مو چې راوړل، هغه وروسته مو روغتون ته یوړ. ډاکترانو چې وکوت وی ویل باید واکسین ورته وشي او بل روغتون ته ولېږدولو. په بل روغتون کې یې له مونږه 5,000 افغانۍ واخیستلې او واکسین یې ورته وکړ چې 3 ورځې وروسته یې بیا هم واکسین کړ. ورپسې مو 3 ورځې وروسته د دریم ځل لپاره هم واکسین ورته وکړ تر څو چې ښه کېده.
په افغانستان کې د کوڅه ډبو سپیو ډیرېدو ډیر خلک اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکي لیدا وایي د کوڅه ډبو سپیو له امله په ډاډه زړه ګرځېدلی نه شي.
یوازې زموږ په کوڅه کې 10 دانې سپیان دي چې موږ ته یې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب دی او که خدای مکړه سپی کوم کس ودړي 15 یا 16 زره افغانۍ مصرف پرې راځي چې واکسین کړي. زموږ غوښتنه دا ده چې دا سپیان ټول شي.
د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د ساري ناروغیو د کنټرول ریاست په ژواک خبري اژانس ته ورکړي پکې ویل شوي چې په تېر یو کال کې له 19,000 ډېر کسان سپیو داړلي چې ډېری پیښې په کابل کې وې. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ 13 کسان د سپیو د داړلو له امله وژل شوي هم دي. د دې موضوع په اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت له ویان شرافت زمان څخه معلومات وغوښتل خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې کابل ښاروالي وایي د کوڅه ډبو سپیو د ټولولو لپاره منظم پلان لري چې دا پلان په تېرو 3 کلونو کې تطبیق شوی او اوس هم د اجرا په حال کې دی. د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تیرو 3 کلونو کې 9,000 سپیان واکسینه واقعیم کړي دي.
ښاروالۍ کابل تانسته کې کمربند ام د
کابل ښاروالۍ د کابل په شلو ناحیو کې امنیتي کمربند رامنځته کړي او هغه سپی چې واکسین سوي یو خاص رنگ پرې وهل سوی دی. لس پیو څخه هم رحم اخیستل سوی او سپیان هم اقیم سوي دي چې جمعیت کنټرول سي. د امنیتي کمربند په کابل کې د لیونیو سپیو کچه هم 0 تر راټیټه کړي ده.
ونر د شهر کابل تقریبا قریب به 0 رسونده.
د لیونه یو سپیو وایروس یا رابیس ډیر کله انسان ته د دې حیوان د دړلو لارې انتقالیږي. د ډاکټرانو په وینا دا وایروس د انسان عصبي سیستم نیسي او په سختیدلو سره د انسان د مرګ لامل هم کیږي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین چارواکي وایي چې روسي نن پر پلازمینه کیف او شاوخوا سیمو یې تازه بمباری کړی دي. دوی وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې دغو هوایي بریدونو کې لږترلږه 2 تنه ټپیان شوي دي. له بلې خوا نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ګاونډي هیواد بلاروس ته ځي او هلته هم د اوکراین جګړه د بحثونو په سر کې ده. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسدالله الدین په سټوډیو کې را سره دی. نور حال بدر کی
او ډیر مننه څاروان صاحب. اوکرایني چارواکي وای چې روسی پوزیانو له ایرانی کمیکازا الوتکو په استفاده نن سهار وختي پر کیف او شاوخوا سیمو یې بمباری کړی ده. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلي لمړني معلومات ښیي چې د غبریدونو کې لک تر لګه دوه تنه ټپیان شوي دي، خو وای چې د غبریدونو ډیر تمرکز د پخوا په څیر د برېښنا پر تاسیساتو او د غراز ځینې نورو بنسټیزو تاسیساتو وو. تر اوسه معلومه نه ده چې په ټوله کې د غبریدونو څومره زیان اړولی دی دغو تاسیساتو ته، خو څه چې ښکاره دي هغه دا دی چې اوکراین له مخکې نه ډیر دغه تاسیسات په دغو غبریدونو کې له لاسه ورکړي او سلګونه زره اوکراینیان د برېښنا له نشتوالي سره مخامخ دي او دغه راز د څښاک د اوبو له نشتوالي سره مخامخ دي. اوکراینی چارواکي وایي چې په نننیو بریدونو کې شل کامیکازا ډرون الوتکې کارول شوي دي چې د دوی دفاعي ځواکونو 15 رانسکوري کړي دي او 15 یې په خپلو هدفونو لګېدلي دي. کامیکازا ایرانی ډوله الوتکې دي چې هدف ته لرسیدو سره سم چاودنه کوي او همالته لمانځه ځي. بلور ته نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین گاونډي هیواد بلاروس ته ځي. هلته هم د پوځي تحلیل کوونکو تحلیل دادی چې له خپل سیال سره به ګوري. هلته به له الکساندر لوکاشینکو نه هم غواړي چې اوکراین ته پوځیان واستوي او ځواکونه یې په اوکراین کې له روسي پوځیانو سره اوګه په اوګه د اوکراین په ضد جګړه وکړي. لا هم معلومه نه ده چې لوکاشینکو به د پوتین دغه نیت ته څه ځواب ورکړي، خو کوم راپورونه چې موږ ولوسل او د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څنګه هم راپور ورکړی، هلته پوځي کارپوهان په همدې عقیده دي چې ممکن لوکاشینکا چې د سیمه کې د پوتین سیال دی او نږدې متحد دی د پوتین د غوښتنو ته ځواب ورکړي او د اوکراین په جګړه کې ځان په یو ډول ښکیل کړي.
ډېر مننه لوډین صاحب. د روانې خبرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دغه راز په غزنی کې د هغو ښځو په اړه راپور لرو چې واړه کاروبارونه لري.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به هم لومړی له اسدالله لودین واورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
له بریتانیا خبریدونکو ګارډین رسپانې د سالنګ تونل د ننه د ټانکر چاودېدو او له کابل یې اوخته مرګ ژوبل باندې تمرکز کړی دی. ګارډین لیکلي د کابل ښار په 130 کیلومتري کې پروت سالنګ تونل کې د تیلو ټانکر چاودېدو د ښځو او ماشومانو په ګډون لک تر لګه 19 تنه وژلي او 23 نورې ټپیان کړي دي. ورسپانې د یک شنبه په مخام د ځای چارواکو په حواله لیکلي و چې یو شمیر کسان لا هم په تونل کې باندې دي او امکان شته چې د مرګ ژوبل شمیر زیات شي. ګارډین د پروان ولایت د روغتیاي چارواکو په حواله ویلي یو شمیر جسدونه دومره سوځېدلي چې د پیژندنې نه دي. سالنګ تونل په 1918 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد لخوا جوړ شوی چې د افغانستان د جنوبي او شمالي سیمو د نخلیدو اصلي لار ده. تر اوسه دغه ټانکر د چاودلو دلیل روښانه نه دی او چارواکو هم د پیښې د لامل په اړه څه نه دی ویلي. بزنس سټانډرډ ورسپانې بیا په افغانستان کې په تعزیري سزاګانو له هغې ډلې درو وهلو باندې د ملګرو ملتونو اندېښنې ته کتنه کړې ده. ورسپانې لیکلي لکه چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده خپلو قاضیانو ته وویل چې قصاص عملي کړي، عام محضر کې دغه ډول سزاګانو پیښې زیاتې شوې دي. مطلب کې د ملګرو ملتونو د تیرې جمعې ورځې اعلامې ته اشاره شوې چې له طالبانو یې غوښتي سملاسي دي دا ډول سزاګانې بندې کړي. طالبانو د تعزیري سزاګانو د عملي کولو ننګه کړي او د اسلامي شریعت د تطبیق هڅه یې بللې، خو ځینې دینی پوهانو هم نیوکه کړې چې له اسلامي پلوه د دغو سزاګانو عملي کولو ته اوس شرطونه نه دي برابر. د دغو دینی علماو یو استدلال دا دی چې طالبان دا مهال حاکمیت لري، خو دغه حاکمیت یې کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري. دوی وایي د تعزیري سزاګانو حقوقي شرط دا دی چې عملي کوونکی حکومت باید مشروعیت ولري.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. په غزنی کې یو شمیر مېرمنې په وړو کارونو بوخت دي. په ورستیو کلونو کې په دې ولایت کې هغه شزي چې د خپل اقتصاد د شکولو لپاره هلې ځلې کوي وایي چې سره لدی چې اقتصادي رکود او اقتصادي د بحران په افغانستان کې ټولو خلکو کاروبار خراب کړی دی، خو بیا هم تر هغو شزو چې هیڅ ډول کار نه لري گزارای شده. په دې اړه دا راپور واوري.
شاخواویا کلن سلطان بیبی خپل خاون بنی بونزی او بونزی سره یو ځای خپل سپیراو خټین کور کې ژوند کوي. دا دغه خټین کور په انګړ کې یو شمیر میژ موجان په جرګه کې ولاړ دی. سلطان بیبی د خپل سپیراو خټین کور تر څنګ یو وړوکی دکان لري. دا د کور له کارونو کولو وروسته په دغه دکان کې د شزو کالی، ټیکری، بنګړی او نور سنگار توکي پلوري، خو تر څنګه د ماشومانو ژاولې، خوږې، پاپړ او نور شان هم د دې د دوکانداری برخه ده. سلطان بیبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ میرخان کلي اوسیدونکی ده. دا وایي په دغه وړه دوکانداري کې کار شوو، خپل میړه ته یې دوه نور ودونه وکړل، خو اوس یې چندان خونده نسته. د دې په خبره خو بیا هم ښه ده، له دغه واړه دوکانه یو څه ګټه ورته رسېږي.
دغه شای مې خرڅوم، کالي مې لکتونه، دغه پاپړ، دغه بسکوټونه، د مای د سامان خرڅوم.
ژوند ښه ده، گزاره کیږي؟
ښه ده، گزاره کیږي.
ډوډۍ موډۍ پیدا کیږي؟
وو وو، گزاره کوم.
دا
سلطان بیبی خاون عبدالحبیب هم لاس تر زنی نه دی ناست. هغه هم په زرنج رکشا کې په کلیو کې توکي پلوري. دا یوازې سلطان بیبی نه ده چې دوکانداری کوي، بلکې په غزنی ښار او لرې پرتو سیمو کې په دا وروستیو کلونو کې ډیری میرمنو دغه ډول کارونو ته لاس اچولی. په دغه ښځو کې ډیری یې هغه دي چې یا خو جګړو کونډې کړي، یا یې میړونه کم وسه، او یا په نشو رژدي سوي دي چې د کورونو سرپرستي ورتر غاړي وي. خو هغه میرمنې چې له وخته واړه کاروباري مرکزونه او یا هم کارخونې لري، د ښځو دا ډول وړې وړې دوکانداري د ټولنې د اقتصادي پرمختګ لپاره ګټورې بولي، او وایي له دې سره یې ژوند ښه کیدای سي. نرګس حکمله په خپله په غزنی ښار کې له تیرو شلو کالو څخه د ښځینه کالو ګنډلو یوه وړه کارخونه لري. دې په دغه کارخونه کې تر اویا پورې ښځینه شاګردانې لرلې، خو له سیاسي بدلون سره سمې د دغه شاګردانو شمیر شلو تنو ته راکم سوی دی. حکمله زیاتوي د ښځینه کاروباریانو او له دغه وړو وړو دوکانداریو سره د ښځو کورنۍ، د هغې ماشومان او ژوند ښه کیدای سي.
د دې ګور اولادونه یې تحصیل ته رسیږي، اولادونه یې کاروبار کولی شي، اولادونه یې لږ په خپله پښو درېږي، دا خپله څه د کور ننوار د دې ته کاروبار پیدا کیږي، ګوله ډوډۍ پیدا کیږي، دا خو ډېره ګټوره ده وروره.
که څه هم چې دغه میرمنې اوس له کمزورې دوکانداري څخه سر ټکوي او وایي اوس یې چندان خونده نسته، خو بیا هم خوشحاله دي چې خپل کاروبار نه اخلاص کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
زاجرو ټو کار کوم ګټولو ته سلام یا مرزا عزیز د پکتیکا دی ولایت خبرې کوم. دا بولدک باندې څوک راځي ډیر ظلم ده، تو کل ته پاتې څوک دیوخا ته پاتې هزار چانه پیسې ډبلې ډبلې ډیر ظلم ورسره کوي. ما دواړو خوونه دا درخواست چې خلکو سره پام وکړي، خلک ډیر په عذاب وي. خدای کومان.
السلام علیکم. زه کندهار د ولایت میوند ولسوالۍ رسو بغل ستاړي کوم. زه نو محترم زه دغه د میسیا کارکوونکي او دغه معلمان او دغه ساتین چې دغه اوزو والا دا خو ډېر خیانت کوي، او هر مسکنان حرام پاتې پر ټلیفونو او په وایسو باندې خار کوي. مسلمانۍ په دروازې کې ورته ویشي سمه چې پیسې او ډالر اوسنخته وي نه مسلمانۍ څه کې هغه شعر واچوي. نو زه غواړم د طالبانو د مشرانو څخه د ولسوالانو د والیانو څخه چې دغه خلک دې په دا وظیفه باندې نه دروي، دا خلک نور سم خلک دې پر ودروي چې د مسکنانو خرانو غریبانو ته دا شعر ورسېږي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت نه د خیوي ولسوالۍ د بنګاو قریا نه عبدالحد مومن خبرې کوم. دا ازادي راډیو به موږ دلته ام کی ایف ام کې اورېدله، او ډېر وخت اوس موږ اتراتي سیمه ده. زمونږ کچیرته دا د هر چا د خوانه بنده کړ شوي، هیله لرو چې دا د خلاصه کړی شي. که چېرته اسلامي امارات دا راډیو بنده کړي، نو موږ درخواست نه کوو، غوښتنه ترې نه کوو د اسلامي امارات نه چې دا راډیو دې خلاصه کړی شي. دا نورې راډیوګانې چې دي، دا منطقي راډیوګانې دي، زموږ ځای کې سم کار نه کوي. او دغه راډیو ازادۍ راډیو موږ به ټول معلومات ته غسل، نو ډېر په احترام او ډېر په دغه سره موږ یو چې دا راډیو دي خلاصه کړی شي. اسلامي امارت مزمن سره ده. والسلام والا احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
لدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته رسیدو. دولسمه بجې د روان خبرونې په دوام کې 15 دقیقو بحث لرو، خو مخکې تر دې مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. په میدان وردګ ولایت کې د ترافیکي پیښې له امله 14 ټپیان شوي دي. ځایي مسؤلان وایي نن سهار شاوخوا 4 د میدان ښار په تورو تیژو سیمه کې یو لوی مسافر وړونکی بس له سړکه واوښت چې پکې ناست مسافر ژوبل شول. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي نن دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو خلاف کمپاین پیلوي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی د پاکستانی دینی عالمانو یو پلاوی روانه ونې افغانستان ته سفر وکړي. راپور نوایي د غسلور کسیز پلاوی به په کابل او کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. د پاکستانی طالبانو وستوالو په بنو کې د ترهګری ضد پولیسو له مرکز خپل 15 ملګري خوشی کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دریو کلونو کې بیلاروس ته په خپل لومړي سفر کې له خپل متحد الکساندر لوکاشینکو سره وګوري.
مختنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. انټونیو ګوترش په خپل تازه راپور کې ویلي په تیرو دریو میاشتو کې افغانستان کې څه باندې 1.5 امنیتي پیښې ثبت شوي چې د تیر کال ورته مودې پرتله 30% زیاتوالی ښیي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې طالبان بیا په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو خبره کوي او وایي دوی د پخوا پرتله امنیت ډیر ښه کړی دی. د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو او طالبانو په دریځونو کې بیلوالی په څه معنی؟ آیا طالبان رښتیا هم د خپل ادعا خلاف د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي؟ د امنیت د ټینګښت لپاره څه کول پکار دي؟ د ازادۍ رادیو اونیز بحث 15 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمانه دي د دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال محمد رادمنش او د پوځي چارو کتونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جنرال صاحب رادمنش، بحث بل تاسو نه پیل کو. د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش اندېښنه په څه معنی؟ هغه وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې 1.5 امنیتي پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسو میلمنو ټول.
بله رادمنش صاحب، فکر کوم رادمنش صاحب سره په اړیکه کې څه ستونزه شته. رادمنش صاحب تاسو موږ غواړئ؟ پر حال اندر صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کوم. بحث وکړو چې رادمنش صاحب سره بیرته اړیکه ټینګه کو. اندر صاحب، تاسو په باور د انټونی ګوترش د اندېښنې عوامل څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی لودین صاحب، تاسو د تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او زموږ ویاړلي جنرال صاحب رادمنش ته د تاسو مرمت چې سلامونه علیکم. ګوري، په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده. که هر حکومت راشي، په ابتدا کې موږ دا تجربه لرو چې ډېر حکومتونه په پام کې کله به راغلي، یو کال به امنیت ډېر ښه و، خلکو ته به مو غوړې غوړې وعدې ورکول کېدي. مګر وروسته بیا ډېر واړه واړه ګروپونه ورته پیدا شوي، هغه بیا مقابل کې د سیمې استخباراتو پړسولي دي، حتی د حکومتونو په ړنګولو بریالي شوي دي. نو همدا اوس موږ وینو چې ملګري ملتونه دغه تشویش کوي. ملګري ملتونه باید په دې پوه شي چې دوی راپورونه کامل نه دي. دا په دې معنا چې دوی د طالبانو استازی یا د افغانستان اسلامي امارت استازی په ملګرو ملتونو کې نه ده منلی، او یوازې د خپلو ځینو اجنټانو د خپلو کسانو چې دوی اړیکو سره لري د تلیفون لارې حوال اخلي. موږ پوهیږو چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د داعش یا د نورو تروریستي ډلو امنیت زیات شوی دی، خو دا په دې معنا نه ده چې طالبانو یا د افغانستان اسلامي امارت ورڅوک وکولی چې جبهي جګړه په مخ بوځي. دغسې ترکیه هم نه موږ ولیدو چې تېره میاشت په ترکیه کې هم وشولې. دا ډېر زیات امکان لري چې د افغانستان له خراب وضعیت نه چې همدغو ملګرو ملتونو د امریکا متحده ایالاتو روسیه چین د سیمې هېوادونه او زموږ ګاونډیان ټول تحریمونه لګولي د افغانستان په خلکو. هر فشار چې نن په طالبان نه وړي د افغانستان په مظلوم ولس راوسته ده، فقیر دي، غریب دي، هر تروریستي ډله کولی چې د پیسو مقابل کې د سربازګیري وکړي، او همدغه افغان وژنه به روانه وي. بمونه به هم د افغان په ذریعه کې دي، او دلته به نه پنجابۍ وژل کېږي، نه امریکایي، نه چینایي. نو بدبختي دا ده چې دلته باید اول دغه مسایل د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت یا دغه امنیتي وضعیت د بهرنۍ بورډ دی لري چې د افغانستان له اسلامي امارت سره یا له طالبان سره مشخصا نړیوال او د سیمې وادونه جوړ شي، او دوی هم دغه چې مغرورانه عمل چې کوو چې موږ اته سرویس مملکتونو ته ماته ورکړې ده، او اوس له دغه سرنوشت سره مخامخ کېږي. دوی هم باید دا فکر وکړي چې د افغانستان خلکو ته مخه کړي، تر هغو د خلکو فاصله ورڅخه زیاته نه شي. کله چې د خلکو فاصله اضافه کېږي، هر تروریستي ډله په افغانستان کې کولی شي ځان ښکاره کړي، لکه اوس چې داعش.
اندر صاحب، څه فکر کوئ دغه د ملګرو ملتونو اندېښنه ستاسو په نظر واقع بینانه نه ده یا په واقعیتونو ولاړه نه ده، یو څه مبالغه پکې ده؟
ښاغلی لودین صاحب، ملګرو ملتونو په افغانستان کې په دې 1500 کلو کې ډېر پسیف تبلیغاتي د امریکا په خوښه رول لوبولی ده. موږ افغانان اوس په دغه هېوادونو په دا برکتونو تاسو ولیدل چې روسانو موږ ته ډېرې نارې وکړي، بیا امریکایانو چې تاسو ته دموکراتي رولو کومکونه دي ټولو ته تلل. ملګرو ملتونه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ډېر بودیجه ورکول کېږي، د هغوی په اشاره باندې کله کله تبلیغ کېږي. آیا چې دوی داسې پوهېدل چې دا وضعیت دومره خرابېږي؟ ولې دوی په دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبان منځ کې چې د دوحې قرارداد امضا کېده، د ملا برادر او د ښاغلي خلیلزاد تر منځ همدا ملګري ملتونه استازي کیو امضای وکړله، ولې دوی په راتلونکي باندې فکر نه کوو؟ بیا چې کله طالبان واک ته رسېږي، ولې دوی استازي نه مني؟ د افغانستان خلکو ته شا کوي، یوازې تبلیغاتي پروپاګند جګړه په مخ بیایي. د افغانستان واضح خبره ده، په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط وروسته داسې جبه، داسې ډله نسته چې دغه اتیا میلیارده امریکایي وسلې چې خپل امریکا طالبان ته پرېښودلې او اوس سنبال دي، داسې وړې وړې ډلې او جبهې تش په نامه خلک یې زور نه لري، توان نه لري. ټول د افغانستان قلمرو په لاس کې ده، خو دا د دوی نیمګړتیاوې دي او د استخباراتو فشارونه دي چې ورباندې راغلي چې دغه انفجارات دي. نیمګړتیاوې دا چې کار الیکات ته نه سپري، ټول ملایان یې په قدرت کړي دي، په اجنټوري نه پیږي، اپراتیوي کارونه پیږي. په هغه تورستان چې افغانستان داخلي هغه به دوی ته معلوم دي، لکه دوی پخوا چې را لېږل پاکستان کې مرکزونه دي، ایران کې دي، نور زبر ځواکونه هته ډېر قوي عربي هېوادونه هم لاس کې لري. هغو ته نه مخکې کېږي، له هغو سره لوږېږي، تر هغو دغه تورستان دغه افغان وژونکي نور زموږ خاورې ته راونه لېږي.
کور ودان اندر صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسئ. جنرال صاحب رادمنش، تاسو څه فکر کوئ؟ ښاغلی اندر وایي چې د ملګرو ملتونو اندېښنې په واقعیتونو نه دی ولاړې، یو څه د افغانستان په اړه په خپلو راپورونو یا موندنو کې رښتینی نه دی، ځکه وایي چې دوی په افغانستان کې اصلي سرچینې نه لري، فقط د ټلیفون لاره یا نورو لارو چارو نه معلومات ترلاسه کوي. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو اندېښنه په څه معنا دی؟ وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1500 امنیتي پیښې ثبت شوې دي. بله رادمنش صاحب، سره لا هم اړیکه ستونزه لري. نو اندر صاحب، ستاسو په نظر چې دا سیده ملګری ملتونه ستاسو په باور رښتینی نه دي، طالبان هم دغه ادعا کوي چې ملګری ملتونه خپل راپورونه د اصلي سرچینو پر بنا نه جوړوي، نو څه کول په کار دي طالبانو ته؟ دغه امنیتي پیښې خو کیږي، مخنیوي لپاره څه وکړي طالبان؟ تاسو مخکې ویل چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، نو دغه وضعیت خو روان دی. د طالبانو هم دا د یو نیم کال شاوخوا ووته، اما په افغانستان کې ورځ تر بلې ګورو چې امنیتي پیښې زیاتیږي. مثلا مغلق پیچلې حملې کیږي په افغانستان کې، وروستي بریدونه هم د داعش دي چې وشول، هغه د یو ملمستون باندې وشو پورسوي کې بریډ د غراس په جماعتونو کې حمله کیږي په مدرسو کې کیږي
مننه کوم اول خو ډېر خفایم چې جنرال صاحب زموږ ډېر مستقی شخص او د اړیکه پرې کیږي د بنور هم وضاحت خبر کړو خبره ده چې لکه مخکې مشورې په افغانستان کې ډېر د جګړه تیر شوی ده یو خو د حکومتونو پالیسی دي چې هر حکومت راځي هر څه مړیم کم کوي کله چې انفجارات کیږي او یا هم انفجار هم ډېر عادي کیږي یو دا خبره ده چې دا خپل د حکومت پالیسی ده مګر په حقیقت کې ډېر ژر به یو داسې دایمي امنیت چې موږ فکر کوو هغه که طالبان هر څومره ځان قیو کړي امکان نشته ځکه ډېر اوږده جګړه تیر شوی ده او د سیمې استخبارات د سیمې استخبارات دومره قوي لاسونه لري چې کولی شي په هر ځای کې د پایتخت او په ځانګړې توګه په سفارتخانو یا په مېلمستونونو انفجارو کې ترغو خپل شتون وښیي د داعش هسې دا دی چې نړۍ ته وښیي زه یم او چین روسیې مرکزي آسیا ته داسې ګوت څنډن وکړي چې زه په افغانستان کې یم د دې د مخنیوي لپاره قوي اقتصاد پکار ده افغانستان حکومت نوی ده دا افغانستان لکه ما چې ویل مسلکي خلک کې زمونږ هم دا اوس زما ملګری چې ما سره اړیکې لري اتنیم زره پخوانی مسلکي د خلکو په پیسو روزل شوي دي زه په وینو تعلیم کړی ده د وطن ته ژمن خلک دي تښتېدلی نه دي په افغانستان کې پاتې دي په کورونا چارو وزارت پېژندتون کې هر ورځ پلاین ولاړي حاضرین ځکه احتیاط هغه باید ونی چې چوکې ټولې غسوي لکه بل ملک چې نیولي دا د افغانانو ملک ده هغه افغانان چې دی وطن ته ژوند دي مدکنی بشپړتیا ساتي مسلکي اشخاص باید ټول لاوري ترغو د دغه سو دښمنانو چې هغه د افغانستان د خلکو دښمنان دي هغه باید په د سرحد نه یا د ډیورند کرښه نه اخوا باید افشا کی موږ وینو چې پاکستان د تروریزم مور د مرکزونه دي مګر په نړیوال سیاست کې صدر اعظم د بهرنی چارو وزیر د ماشوم بهلول بوټو همیشه افغانستان د تروریزم مرکز دی
ډیره مننه سلامات وسیلینه کمرغه جنرال صاحب رادمنش استودیو ته وصل شوی ان شاء الله چې دا ځل بیا اړیکه نه پرې کیږي رادمنش ته مهرباني وکړئ ما صرف تاسو تحلیل غوښته چې د ملګرو ملتونو اندېښنې تاسو څنګه ارزوي څومره په واقعیتونو ولاړ دي
دا څه دي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې ډیر زیات نفر او چایلنونه لري د دې چینلونو په اساس دوی خپل راپور پوره کوي مثلا یو نوماده او نور هغه انجوګان دي چې په افغانستان کې خپل کارونه سرته رسوي موږ باید د دوی د راپور لمخنه خپل نظر د افغانستان په مورید کې ووایو تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې ډیر شبکې اوس هم شته هغه عملونه چې مثلا په کابل کې په کندوز په بلخ او مشرقي ولایتونو کې کیږي او هغه څه مسائل چې خلک د دې نه زیان من کیږي باید موږ وسیرو او خپل نظر ووایو چې رښتیا هم په افغانستان ځینې مشکلات رامنځته شوي ده او استه او د ملل متحد راپور هم درست ده تاسو ته معلومدار ده چې د افغانستان حکومتداري اوس ډیر مشکلات ځان سره لري ټول متخصصین د امنیتی اداراتو نه رخصت شوی ده او اوس کله چې یو عملیات یا یو جنگ رامنځته کیږي هغه افراد چې په حادثاتو کې یا په عملیاتو کې دخیل نه دي دوی زیانمن کیږي او اصلي افراد چې د مخالفینو سره ارتباطات لري او د مخالفینو تر امر لاندې خپل کارونه سرته رسوي مسؤل پاتې کیږي تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس د طالبانو هغه نصاب درسي چې د مکاتبو او پوهنتونونو کې رامنځته شوی دی دا هم ډیر تاثیرات لري خلک ځان د دغه دولت یا د دغه طالبانو نه ځان جلا بولي همدارنګ په افغانستان کې فقر ډیر ګسترده شوی او خلکو ته هغه خدمتونه چې د بین الاقوامي هوادو په افغانستان کې کیږي خلکو ته نه رسیږي او همدارنګ رسانه چې اوس په افغانستان کې د دوی دروازه بند شوی ده اطلاع رسانی ډیر مشکل ده زه پوهیږم چې د مشکلات امنیتی اوس هم لا زیاته وي اما حق رسانه چې مخکې خپل معلومات خلکو ته رسول اوس نشي رسولای همدارنګه
د همسایګانو سه وضعیت اوس خراب شوی، دوی غواړي چې په افغانستان کې هم وضعیت لکه خرپړی چې د دوی خلک ونه وای ورته دغه د اسلامي د افغانستان اسلامي امارت وضعیت لاخره، دوی هم ځینې مداخلات کوي په افغانستان کې چې په دې نتیجه کې د افغانستان وضعیت به خرابېږي. تاسو ته معلومدار ده چې دا مثلا امر معروف او نهی از منکر اوس په افغانستان کې سره کم کار کوي، دا هم کولای شي چې ټول هغه دل سی په افغانستان کې ځان اخکل بولی د دولت په مقابل کې ځینې تعاملات رامنځته کړي. او د همدارنګه د افغانستان د امارت اسلامي لیدر تر اوسه چا نه دی لیدلې، دا هم د خلکو بی اعتمادی زیاتی او ممکن ده سی دا هم د نورو خلکو په وسیله یو بانر وگرزی چه د دولت یا د طالبان و نه خلق زن جلاب
بله.
و دوی پا مقابل که زین مشکلات را من سکیی
و چه فکر که وی ده ملگر ملتونو او د طالبانو ده نظر ترمنز ده بلوالی عوامل چه دی؟ ملگر ملتون عمومی منچی انتونی گوترش اندیخ نخیی چه پا تیر و دره و میاشتو که پا افغانستان که چه باندی یونیم زر امنیتی پیخی سوی ده تیر کال ده ولم کال پرتله دغه وضعیت خراب شوی، ویل چې د تیر کال پرته 20% امنیتی پیښې زیاتې شوې دي، اما طالبان بیا وایي چې نه، دوی سوله راوستلې ده، امنیتی ټینګ کړی، فقط خال امنیتی پیښې کېږي. وایي چې 90% د داعش ګواښ هم دفع کړی دی. دغه د دریځونو بیلوالی په څه معنا ده؟ طالبان وضعیت ښه ښیي او نړیوالې اندېښمن
اوس خو مونږ پوهیږو چې ټیکنالوژي دنیا د یو کلی په شکل تغییر ورکړی، هر چا پوهیږي. او دا مثلا فیسبوکونه، دا نور یوټیوب او نور شیان چې سته، دا ټیکنالوژي ډیر مهمه ده او خلک پوهیږي. او طالبان په هغه مخکنی مسائلو کې اخته دي، دوی په سمه توګه خپل راپورونه یا خپل معلومات ټولوي نه، بل اما د خلکو د افغانستان د خلکو کولای شي چې ټول هغه مسائل چې په افغانستان کې رامنځته کیږي و دنیا ته ووایي و خلکو ته ووایي او ملل متحد ته ووایي. معلومدار ده چې ملل متحد په هیڅ صورت د افغانستان په مورد کې توطیه نه کوي، که توطیه وکړي نو بیا د دوی اهمیت او د دوی ثابت خبره بیا د خلکو په مقابل کې په منفی توګه خودل کیږي. نو
بله رادمنش صاحب،
دوی راپورونه صحیح ده
و تاسو وایئ چې د دوی راپورونه به صحیح، اما مخکې ورته اندل صاحب هم اشاره وکړه چې د دوی راپورونه ډیر په واقعیت ولاړ نه دي او طالبان هم همدا دریز لري. کله چې ریچارډ بینر د افغانستان په وضعیت باندې راپور چمتو ک د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وبال، تاسو به خبري چې هغه مهال هم طالبانو دغه راپور یو ارخیز او تبلیغاتي وباله. د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو تقابل له طالبانو سره په څه معنا او څه پایلې درلودلی شي؟ ځکه طالبان په هیڅ ډول چمتو نه دي او حاضر نه دي چې دغه اندېښنې ومني. وایي چې وضعیت آرامه دی، فکر نه کوي چې د طالبانو لخوا دغه تقابلي دریز به طالبانو ته ښې پایلې ونه لري.
رښتیا هم ښه پایلې ونه لري. ولې مونگ باید محاسبه وکو سی پا افغانستان که اوس سه وضعیت روانه ده؟ انفجار انتحار استه؟ بله هو استه. فقر استه؟ بله هو استه. کم فعالیت طالبانو ده اقتصادی، سیاسی، دینی او فرهنگی و چارو که کره؟ نه. او همدارنگه تاسی تا بهتر معلومه ده سی ده دوهه هغه توافقنامه سی مخکې د امریکا او د ملل متحد او طالبان و پمنز که امضا سوه دی، تکی پا تکی باید تطبیق شی. که ونه شی معلوم داره ده سی زینی ننگرتیای پا دی مورد پا نور مسائل او خصوصا پا امنیتی مسائل که استه، او دا باید مونگ پا یقینی توگه وسی رو او دنیاوالو ته ووایو. مثلا اوس طالبان وایي چې مونږ ټول د دوحې توافقنامه تطبیق کړی، خو خلک او نور هغه کسان چې بیطرفه ده ښیي او محاسبه کې څه درسته ده. ښه، انتحار و انفجار او ټول شیانو په حق رقم چې مخکې روان و اوس هم روان ده، او مشکلات په افغانستان کې سته، او استخبارات په منطقه کې فعاله دی.
هغه ګروپونه چې مخکې په وزیرستان کې وو په پېښور بلوچستان او رگزای دا ټول اوس په افغانستان کې فعالیت کوي. مثلا په شمالي ولایتونو کې اوس وضعیت سره کم ده. د ازبکستان په هغه جزیره کې څه وضعیت روان وو او دا خطرناک وضعیت وو. په تاجکستان په سرحداتو کې خپل په پاکستان په سرحداتو کې وضعیت سره کم ده. نو خو دا معلومدار ده چې دا تروریستي اعمال ده. تروریستي اعمال د افغانستان د ځمکې نه شروع شوی او ادامه لري او درست ده. زدا وایم چې پاکستان او ایران د افغانستان په مورید کې مسؤل ده. دا
خو دا دواړه خپل د هیوادونو هم جنرال صاحب اوس آرام نه دي. تاسو به خبرې چې مثلا په ایران کې هم وضعیت تیر څو میاشت کې مثلا ترنګلې د هغه مظاهره کې وشوي مثلا سلګونه کسانو وجل سول. پاکستان کې هم مثلا تحریک طالبان پاکستان اوس فعالیت ډیر پراخ کړی ور باندې پای ته رسولې. نو دا هیوادونه ولې مسؤلیت واخلي حال دا چې طالبان وایي چې موږ مسؤل یو د خپل امنیت لپاره.
تاسو وګورئ چې افراطیت هم په پاکستان کې او هم په ایران کې د مدرسې لیار نه روزل شوی شروع شوی او دوی ته سازمان ورکړل شوی او افغانستان ته ورلیګل شوی دی. نو دا تروریستان یا دا افرادگر خلق هیڅ وخت د قانون سره کار نه کوي، یعنی د تمدنی قانونونو سره دوی موافق نه دي. دوی غواړي چې خپل افراطیت تطبیق کړي. اوس په پاکستان او ایران د دوی نه مثلا انتقاد کوي یا د دوی نه جلسه وي د لپاره ده چې اصلي منشاء د دوی له لاسه دی. مثلا مدرسه قانیه دیرش در مدرسه په پاکستان کې دي.
تاسو وایي چې
طالبان او نور
رادمنه سي دغه پاکستان او ایران تاسو وایي چې کوم ترهګر یا ترهګری زی ډلې چې روزلی اوسه هغوی ته بیرته ځان متوجه دی یا دغه کوم اور چې بلکړي دغه اور اوس بیرته د دوی لمنې ته هم ورغلی کور ودان. جنرال صاحب
یقینا
بحث شی ویلګی دی. راځي لک پدې ته هم شو جنرال صاحب چې څه کول پکار دی.
افراطیت خپل خوان نه پیژني. افراطیت همیشه خپل افراطیت مخته چلوي او دا دی اوس په منطقه چې دا یو مثلث دیني جوړ شوی دی ډیر خطرناک دی. دا مثلث باید د منځ لاړ شي.
زه هم دې ترتلم اندر سیب نه بده پښتنه وکم. اندر سیب په داسې حال کې چې دا محل په ایران کې هم وضعیت رنګلې دی، پاکستان کې هم تازه راپور دا دی چې په بنو کې مثلا پاکستانی طالبانو پوري وزندان باندې بریټ کړي 25 ک درس شاوخوا خپل بنديان خلاص کړي. د معنا چې تحریک طالبان پاکستان اوس یو سرخوګای دی د پاکستان حکومت ته. هلته هم مثلا سیاسي وضعیت خنه ده، مظاهری دي د پخوانی صدر اعظم عمران خان خو په ایران کې هم وضعیت خنه ده ترنګلې ده. په دغه وضعیت کې طالبان ته څه کول پکار دي چې کم لکمه افغانستان امن کې او په افغانستان کې دغه خال خال امنیتی پیښو یا د ملګرو ملتونو په وینا ډیر امنیتی پیښې چې کیږي مخه ونیسي؟
واقعا قدر من لودین صاحب اول خوزه دیر کم د جنرال صاحب خبرونه تم شما. ګوی جنرال صاحب جمعیت کی وظیفه دنده اجرا کړی خو ما دی نظامی افسر په توګه د 15 کال چې بهر نه لری ما خپل یواد هر څه لری سیلم. ګوری په افغانستان کې د 15 کال کې دغه امنیت چې یو افغان له قندهار تر بامیان پورې لاړ شي دا امکان نه وو. سمنشته خو د طالبانو د حکومت نیمګړتیاوی مشروعیت نه اخیستل، معیاري حکومت نه جوړول باعث دي کیږي او د نړۍ سره تعامل ته نه نږدې کېدل، ډیپلوماټیک اړیکې نیول، دا باعث دي چې یو څه توریستي ډلې رانږدې شي. مګر په کل کې د وسنۍ وضعیت د خلکو لپاره د امنیت فزیکي امنیت طریقه مثبت ده او نور مشکلات ورسره دي. رازم د پاکستان کله ته پاکستان کې دا ټول خپل ایسای دغه ډلې جوړ کړی دي او د افغانستان لپاره تل مخالفت ډلې جوړ کړی دي. پاکستان کې جګړه نه وایي. پاکستان ایسای کله چې د پښتنو د حقوقتن لپاره یو افغان یو د کوزي پښتونخوا افغان یو غږ جکی په غشپا راځي وړي بیا ورکی او دوی نش کولای چې دغه تروسی د خپل جوړ کړی دي مهار کې دا ټول لوبه ده. اوغي ولې دغه په بنو کې جوړې سمابات کراچي کې چې چاودنی عملې نه کوي د پښتون وژنې لپاره پرګرام جوړ کړی دي او کوشش کوي افغانستان بدنامه کړي. دغه تورونه به د افغانستان په طالبان ولګي چې دوی رالیږي. د دوی یو سناریو ده چې جوړ کړی دا په مخ روان دي.
بلې طالبان څوک چې هغه اندر چې دغه موضوع ځان بریالي راوباسي ځکه وځه ورستربلې پیچلې کیږي. ملګری ملتونه هم اندېښمن دي، نور نړیوال بنسټونه هم. طالبان څوک تر اوسه دوی رسمیت هم نه لري یا مشروعیت هم نه لري، کورنۍ او بهرنۍ البته کومه ادعا چې حقوق پوهانی کوي. تاسو په نظر طالبان څنګه وکولای شي له دغه پیچلي وضعیت ځان راوباسي او په لاند وخت کې افغانستان یو خلوري ته بوزي؟
دا خو اوس واضح خبره ده لکه جنرال صاحب چې ویلي، تر هغو د امریکایانو سره جوړ نه نیسي او هغه د دوهې قرارداد یا پریکړې عملي نه کړي، دغسې لوبې به روانې وي. او تاسو وینئ چې د امریکا له ډاره دوی څوک په رسمیت نه پېژني، تر هغو دوی رسمیت پېژندنې لړۍ په مخ بونه ځي. سیاسي اړیکې له نږدې ګاونډیو هیوادونو سره سمې نه کړي، همداسې په کور دننه کې یو لویه جرګه راونه وتل چې دوی ته به دغسې دامونه کېښودل کېږي او کوشش به کوي د سیمې هیوادونه د بابر قدرتونه دا ټول ورته په چل کې دي. کوم فشار چې په طالبانو نه ده په افغانانو، د افغانانو فقط ساتلي ترغو د حکومت د غلط د انزوا خواته بوزي. طالبان همدا چې ما ویلې باید د نړیوالو سره سیاسي تعامل ته نږدې شي. په داخل کې کار اهل کار ته ډېر مهم ده چې خلک سره نارضګي تاسو ویني چې په تر رقم افغانان له هیواد فرار کوي، ټول کډرونه ځوانان زموږ هیواد خالي کوي. دوی لپاره په کور دننه کې کار په کار ده چې وایي دوی او له سیمې د هیوادونو بهرنیو سره شتر اوسه یو هیواد سره پېژندل. دا باید دغه لړۍ باید ګړندۍ کړي، کنه مبینو چې دا تحریمونه نه د نړۍ او نه د سیمې او نه د طالبانو
افغانستان په ګټه دي. طالبانو په ګټه دي. کور ودان اندر صاحب ډېره مننه. بحث ورو ورو پای ته رسیږي. ښاغلی رادمنش، ستاسو د پای خبرې هم ورو څه فکر کوي؟ وضعیت کومې خواته روان دی؟ آیا فکر کوي دغه کوم وضعیت کې چې اوس افغانان دي او د طالبانو حکومت حاکمیت لري نړیوال اندېښمن دي او دوی وایي چې نه وضعیت د ډاډ وړ دی، دوه دریزونه دي، فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې افغانان د ښه زیرو یا د ښو خبرونو په تمه اوسي، او کنه فکر کوي چې د سیمې وضعیت هم ښه نه دی، ګاونډیان هم نارامه دي، ممکن د افغانستان نارامۍ هم همداسې دوام وکړي؟
دا یو معمول خبره ده چې اول خو باید دا دوه توافقنامه تطبیق شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې نه یوازې دا تروریستي ډلې او هغه مخالفین، هغه سیاسي مخالفین، فقر خپل یې نام نیده او کار او خلکو ته تر اوسه پیدا شوی نه ده. یعنی خلک باید ورته کار آماده شي. د خلکو حقوق په نظر کې نه نیول کیږي او ارتباطات د افغانستان د منطقې او د دنیا په کچه تامین نه دی. نو د افغانستان په یو غلاف کې دی. په دغه غلاف کې هر څه چې کیږي د افغانستان د خلکو په نفع کې نه ده. نو باید اول افغانستان خپل ټول هغه کورو ته وګوري او دنیاوالو سره خپل ارتباطات ټینګ کړي او هغه توافقنامه او تعهدات چې دوی د هغه د پانی پای کې امضا کړی باید تطبیق کړي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې اوس افغانستان یو مشروع حکومت نه لري. دغه مشروع حکومت د چا نه کیږي؟ د چا له طرف نه؟ د خلکو له طرف نه. نو مونږ انتخابات کړی، نو مونږ فقط مونږ د غلچکی په توګه د افغانستان قدرت په لاس کې نیولې ده. یعنی طالبان باید په دې پوه شي چې دوی به دغه سې غلچکی کارونه کې نه کولای شي چې د دنیا مشروعیت ځان ته پیدا کړي. په دې اساس باندې طالبان باید خپل رول، خپل هغه مسؤلیت ادا کړي چې دنیا ورته په احترام باندې وګوري. کنه همدغه سی وضعیت به خرابېږي، امنیت خرابېږي. بالاخره د افغانستان د خلکو حتما د دوی تحرکات زیاتېږي او د طالبانو په مقابل کې خپل تحرکات زیاته کوي او طالبان په مشکلاتو کې اخته کیږي.
ډېره ډېره مننه. کور ودان درنو میلمنو، زموږ اونیز بحث همدلته پای ته رسیږي. له تاسو د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال محمد رادمنش او د پوځي چارو لکتونکو احمد خان اندر صاحب څخه ډېره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده.